الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الرحمن الرحيم
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
نن بزه د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د نشانونو په حواله خبر کوم، یعنی سچاوی د خپل نشانونو مبارک لیکل دي. یو اصلي خبره چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام په دې زمون کې ډیره واضحه فرمایله ده، هغه دا ده چې دا کم نشانونه چې ښکاره شوی دي یا مخکې به هم ښکاره کیږي، داغوی اصل مقصد دا دی چې خدای پاک په دې زمانه کې داغوی په ذریعہ د اسلام صداقت دنیا ته ښکاره کول غواړي. دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او مرتبه د دنیا ته ښکاره شي. په دغو نشانونو یو خوا د اغیارو او په اسلام باندې چې کم خلک اعتراضونه کوي، د هغوی خولې به بندې شي، او بلخوا مسلمانانو لپاره دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوتونه هم دي. یعنی هغوی هغه جری الله دي چې خدای پاک د اسلام نشات ثانیه لپاره را لېږلي دي. دلته به زه د براهین احمدی نه یو اقتباس وړاندې کوم چې تنه د هغوی د دغه بیان اظهار کیږي او د دې روح معلومیږي. هغوی فرمایي، دا ټول اهتمام دې لپاره شوی دی چې کم خلک په حقیقت کې د سمې لارې شوق لري او د هغې لپاره کوشش کوي، هغوی ته دې په مکمل طور دا ښکاره شي چې واړه برکتونه او نورونه هم په اسلام کې محدود او محصور دي. او کم خلک چې په دې زمانه کې د الحاد اولاد دي، په هغوی دي د خدای پاک له طرفه حجت پوره شي، او هر تن چې منصف دي هغه ته دي د هغو خلکو د فطرت شیطانی پوره ښکاره شي چې کم ظلمت سره ملګرتیا او د نور سره دشمنی لري. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اعلی مراتب نه انکار کوي، او د هغه عالی جناب په شان کې د خباست نه ډکی کلمې په خوله راولي، او په هغه افضل البشر نه هغه تهمتونه لګي، او د خپل انتهایی قرباتنه او د انتهایی بے ایمانی د لاسه دی خبر نه خبر نه دی چې په دنیا کې هم هغه یو کامل انسان راغلی وو چې نور لکه د نور غوندې تل راسي او تل لپاره به دنیا کې رڼا خورای. او د دغه حقانی تحریراتو په ذریعه د اسلام شان او شوکت په خپل د دشمنانو په اقرار ظاهر شي، او داسې کمتن چې رښتونه شوق لري هغه لپاره دی د ثبوت لاره پرانستی شي، او څوک چې دماغ لري د هغوی دماغ د پرانستلی شي. او د دغو الهاماتو او د کشفونو د لیکلو وجه دا ده، یعنی د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم الهامونه او کشفونه وو، چې د دوی په ذریعه د مؤمنانو د ایمان قوت زیات شي او د هغوی زړونو ته د اثبات او ډاډ ترلاسه شي، او هغوی د په دغه اصلي حقیقت سره د کامل یقین پوه شي چې صراط مستقیم هم اسلام دی، او اوس د آسمان د لاندې صرف یو نبی او یو کتاب دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، چې د ټولو نبیانو نه اعلی او افضل او د ټولو رسولانو نه اتم او اکمل او خاتم الانبیا او خیر الناس دی. د هغوی په لاره چې انسان روان شي نو خدای بیا مومي او د ظلماتو پردې لرې شي او په دې دنیا کې د رښتونې نجات نښې ورته ښکاره شي. او قرآن شریف چې هغه رښتونې او کامل هدایات او تاثیرات لري چې په حقانی علوم او معرف ترلاسه کیږي او د انسان زړه د بشري آلودګۍ نه پاک شي او انسان د جهالت د غفلت او د شبهاتو د حجابونو نه خلاصي بیا مومي او د هغو لیکن مقام ته ورسي او د دغو کشفونو او د الهاماتو د لیکلو او د پردي مذهبونو چې کم خلک دي د هغوی پر شهادتونو د دوی د ثابتولو یوه وجه دام ده چې تل لپاره یو قوي حجت د مسلمانانو لاسته راشي او دا کم ګنده خلک چې خدای نه یریږي او زړونه تور دي او په ناحقه د مسلمانانو مقابلې ته راځي او هغوی سره کبر کوي د هغوی مغلوبېدل او بې جوابه کېدل د تل لپاره خلکو ته ثابت ښکاره شي. او په زمانې کې چې کم د زلالت او د گمراهۍ هوا نن سبا روانه ده د هغې د زهر نه دې د حق طالبان او راتلونکي نسلونه دې محفوظه پاتې شي، ځکه چې په دغو الهاماتو کې به ډېرې داسې خبرې راځي چې ظهور یې راتلونکي زمانې پورې موقوف دی. نو کله چې دا زمانه تیره شي او یوه نوې دنیا خپل مخ راښکاره کړي او دا کمې خبرې چې په دې کتاب کې لیکلې شوې دي د هغوی صداقت په خپلو سترګو وګوري، نو دا به د هغوی د ایمان تقویت لپاره ډیره فایده وکړي. د هغوی د ایمان تقویت لپاره به دا پیشنګویا ډیره فایده وکړي. دا د براهین احمدیه حواله ده. اړومبي څلور جلدونه چې کم دي د هغوی نه او هغه وخت چې د کمو الهاماتو او د کشفونو ذکر هغوی فرمایلی دي، نو دا صرف هماغه زمانې لپاره نه و، بلکې هغوی فرمایي چې که راتلونکي نسلونه دا چې که راتلونکي نسلونه دا یاد وساتل نو هغوی به هم د دغو په ذریعه محفوظه پاتې شي او ډېرې پیشنګویې چې شوې دي هغه به راتلونکي وختونو کې ظاهرېږي. دا ټولې پیشنګویې چې هغوی کړې دي دا هغوی ځان لپاره نه وې کړې، بلکې دا د اسلام صداقت ثابتولو لپاره وې، دې لپاره وې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه مونږ ته دنیا ته ښکاره شي. حیرت کېږي مونږ ته په هغو خلکو چې دا روحونه لټوي خو اعتراض وکړي چې د مسیح موعود علیه السلام الهامونه چې کوم اوته شوي وو دا داسې دي چې پکې اردو انګریزي او عربي هر څه یو ځای دی. خدای پاک خو پابند کېدی نه شي، دا خوښه ده چې په کومه ژبه کې یو څومره ځل یو الهام کوي او په یو وخت یو مضمون به درې یا څلورو ژبو کې هغه بیانولی شي. بهرحال د چې کوم الهامونه وو نو د دوی په ګواهانو کې اغیار هم شامل دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت هغوی ته ښکاره شوی وو. کم خلک چې روحاني سترګې لري هغوی لپاره خو براهین احمدیه نن هم یو نشان دی. کم مضامین او نشانونه په هغې کې بیان شوي دي هغه نن هم ایمان زیاتوي. او لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو چې د راتلونکي نسلونه به د دغو خبرو صداقت وویني، یقینا دا مونږ ګورو نو ایمان هم پرې زیاتېږي او مضبوطېږي. دا کتاب د حضرت مسیح موعود علیه السلام نور کتابونه هم د خلکو لپاره د هدایت وجه جوړېږي لګیا دي او دا یو نشان دی. خو چې د کمو خلکو زړونه ړانده دي هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام نشانونه د هغوی د علم او د معرفت نه خبرېږي نه ویس پرې نه پوهېږي. د خدای پاک په اطلاع چې کومې پیشنګویې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي د هغوی ذکر په کشتینو کې هغوی داسې فرمایي، د غیب کومې خبرې چې خدای ما ته ویلي دي او هغه په وخت بیا پوره شوي هم دي د هغوی شمېر د لسو زرو نه په هیڅ صورت کم نه دی. خو د نزول المسیح کم کتاب چې اوس چاپ کیږي په هغې کې د نمونې په طور یو نیم سل د ثبوتونو او ګواهانو سره لیکل شوي دي او زما یوه پیشنګوی هم داسې نه ده چې پوره شوې نه وي. او که هغه دوه برخې لري نو یوه برخه به خامخا پوره شوې وي. که څوک په دې لټون کې مړ شي نو داسې یوه پیشنګوی به پیدا نه کړي چې زما د خولې راوتې وي هغه په هغه دغه باره کې دا ویلی شي چې دا پوره شوی نه ده، خو که څوک په بې شرمۍ او په بې خبرۍ کې صحیح خوښي ویلی شي. زه دا دعوه کوم چې په زرګونو پیشنګوۍ زما داسې دي چې ډېره صفحه پوره شوې دي او په لکونو خلک کې ګواهي ورکوي، او کوم نبیان چې تیر شوي دي په هغوی کې د دې مثال د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه علاوه بل چرته نه ښکاري. که زما مخالفانو په دغه طریقه فیصله کړې وي نو د وخته به سترګې غړېدلې وي. او که هغوی د دغو پیشنګویانو مثال وړاندې کړی وي نو زه تیار یم چې ورله یو لوی انعام ورکړم، خو که صرف په شرارت یا په حماقت دا ویلي چې فلانی پیشنګوی پوره نه شوه نو بیا زه دې نه بغیر نور څه کولی شم چې داسې خبرې خباست او بدزنی طرف ته منسوبې کړم. که په یوې مجمع کې هم د تحقیق لپاره دوی خبرې کړې وي نو خپلې دغې خبرې نه به یا وروستو شوي وو یا به بیا دوی بې حیا بللی شوي وو. په زرګونو پیشنګوی پوره کېدل او د هغوی پوره کېدو او د هغوی په پوره کېدو په زرګونو خلک چې ژوندي ګواهانو په طور موجود دي، داسې وړه خبره نه ده بلکې داسې دي چې لکه خدای چې چا ته ښکاره شي په خپله. د نبوت د زمانې نه بغیر بل یوې زمانې کې هم چا داسې مشاهده کړې ده چې په زرګونو پیشنګوی د بیان شوي وي او هغه بیا لکه د رڼا ورځ پوره شوی وي. زه یقینا خبر یم چې په دې زمانه کې خدای پاک چې څنګه جوړ شوی دی او په سلګونو غیبی امور په خپل بنده ښکاره کوي لګیا دی، نو د دې زمانې مثال به تیرو زمانو کې به ډېر کم څوک وګوري. د نزول المسیح کومو پیشنګویانو چې هغوی ذکر فرمایلی دی هغوی نه به نمونې په طور درې څلور زه راواخلم. فرمایي چې یا احمدو فادت رحمت والا شفتیک. اگوری براہین احمدیا پنزسل ولسم مخ. ترجمہ دادا چی یا احمدہ سب خلیب رحمت جاری کی گی، بلاغت فصاحت او حقائق و معرف پتالہ درکڑی کی گی. نو ظاہر ہے چی سما کلام حقا معجزه خیر ده چې څوک یې مقابله نشي کولی. دې الهام نه پس د شلو نه زیات کتابونه او رسالې ما په عربی کې چاپ کړي دي، خو هیچا یې مقابله ونه کړی شوه. خدای پاک هغوی نه زړه او ژبه دواړه راوښو کولو مالی راکړه. بیا د یوې بلې پیشنګوۍ ذکر هغوی فرمایي چې وقالو انا لکا حاسا ان حاسا الا سحر یوسر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لا يصدق السفيه إلا سيفة الهلاك عدو لي وعدو لك قل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وګوري د براهين احمديا پنځسل اتلسم او پنځسل نولسم مخ. او ترجمه د دې دادا چې دوی وایي چې دا مقام ته څنګه ترلاسه شو، دا خو یو فریب دی. مونږ به پتا تر هغې پورې ایمان نه راوړو تر څو چې خدای په خپلو سترګو نه یې کتلی. دا خلک به د مرګ نه بغیر بل په یو نشان هم ونه مني. دوی ته ووایا چې مرگ یعنی تاون هم را روان دی، نو تاسو جلدی مه کوئ. فرمایي چې دا پیشنګوئی د تاون له شل کاله مخکې شوې وه. هغه تاون تر ډېرو کلونو پورې بیا موجود وو او په لکونو خلک ته مړ شوي وو. بیا هغوی د یوې پیشنګوئی بلې پیشنګوئی باره کې فرمایي چې اصحاب الصفت و مادراکو ما اصحاب الصفت ترا عینهم تفید من الدم یسلون علیکا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان و داعیا الی اللہ و سراج منیرا عملو. اگرہی براہین احمدیہ دو سوا دو سلو اختم مخ. ترجمہ دادا د صوفی ملګری او ته څه خبرې چې صوفی ملګری څوک دی؟ ته به د هغوی سترګې ګوري چې یو کې به تې روانې وي، په تا به هغوی درود وایي او دا به وایي چې یا خدایه مونږ د یو اواز ورکوونکي اواز واورېدو چې دا یې ویل چې خپل ایمانونه سم کوي او مضبوط کوي، او هغه مونږ خدای طرف ته رابللو او د شرک نه لرې کولو، او هغه یوه ډیوه وه چې په سمکه یې رڼا خوروله. ولیکه دا پیشنگوئی چې په کومه زمانه کې چاپ شوې وه، هغه زمانه کې نه چرته صوفه وه او نه اصحاب صوفه. دا برای نامدیه په کال 1302 کې چاپ شوي کتابونه دي چې پکې دا الهامونه لیکل شوي دي. دې نه پس چې کومو مخلصانو هجرت وکړو او قادیان ته راغلل، هغوی لپاره صوفي او محمد خانې جوړې شوې وې. لږ وګورئ چې دا څومره عظیمه شانه پیشنگوئی ده چې دا خبرې هغه زمانه کې ښودلې شوې وي چې د چا پام هم دې طرف ته نه شو تللی، چې وخت به داسې راځي چې داسې مخلصان به په قادیان کې جمع کیږي، هغوی لپاره به صوفي جوړېږي. بیا هغوی فرمایي چې یریدونه ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. وګورئ د براهین احمدیه 274 مخ ترجمه داره چې مخالفان به اراده کوي چې د خدای پاک نور د خپلو خلو په پکو مړ کړي، یعنی ډېر مکرونه به کوي، خو خدای پاک به خپل نور تر کماله رسوي که کافران په څومره کراهت وکړي. دا د هغې زمانې پیشنګوئی ده چې د دې سلسلې په مقابلې کې مخالفان هېڅ قسمه جوش و اشتعال نه لرلو، یعنی مخالفت خو اړوسوونه، خو بیا هم دا پیشنګوئی شوې وه چې مخالفان چې څومره دي ختم به شي. او بیا دې پیشنګوئی نه لس کاله پس هغه جوش وخیلی شو چې انتها ته خبره ورسېده، یعنی تکفیرنامه ولیکلې شوه، د کفر فتوی ولیکلې شوه، په سلګونو کتابونه او رسالې چاپ شوې، او تقریبا ټول ملیان مخالفان شول. او زما تباه کولو لپاره یوه ذلیله منصوبه هم داسې نه وه چې دوی نه پاتې شوی وې، خو نتیجه یې دې نه بیخي بدله وه او دې سلسلې نوره زیادہ ترقی کا. بیا وی فرمائی ان لم یاسم کا ناسا فیاسم کلہ من اندہ یاسم کلہ من اندہی و ان لم یاسم کا ناس. اگری براہین احمدیہ. ترجمہ دادا چې دغه خلکو ته بچ نه کی، یعنی د تباه کولو کوشش وکون، خدای پاک په خپل اسباب پیدا کی او تاسو بچ کی، او خدای به تاسو ضرور بچ کی که دا خلک ته نم بچ کول غواړي. اوس وګورئ چې دا پیشنګوی څومره قوت او شان لري، او د بچ کولو د لوز پکې تکرار شوی دی، او خپ ښکاره پکې دا لوز شوی دی چې خلک به ستا د وجلو د ستا د تباه کولو کوشش کوي، او دې لپاره به قسمه قسم منصوبې جوړوي، خو خدای پاک به تاسو رہی او هغه به د هغوی منصوبې ورانې کی او تاسو بچ کی. اوس سوچ وکړئ چې کومه منصوبه ده چې هغوی نه ده کړې، بلکې زما تباه کولو زما وجلو لپاره خو قسمه قسم مکرونه شوي دي، د قتل مقدمې راباندې شوي دي، بې عزته کولو لپاره ډېرې منصوبې دوی جوړې کړې وې، د ټیکس لګولو لپاره دوی منصوبې کړې وې، د کفر او د مرګ فتوی راباندې شوي دي، خو خدای پاک دوی ټول نامراده ساتلی دي. خپل یو فریب کې هم دا خلک کامیاب نه شول، نو دا د مخالفتونو کم زورور طوفان بیا وروسته راغلی وو. د دې خبر ډېره موده مخکې خدای پاک مال را کړی وو. خدای نه ویریږي رښتیا ووایي چې دا د غیب علم او د خدای پاک تایید دی او که نه دی، او که دا دی وی چې د اسمت لوز دا تقاضا کوي چې هغوی د هیڅ قسمه تکلیف را نه کړی شي، نو هغوی د دروغو مقدمو د لاسه عدالت کې د تلو تکلیف را کړی دی، ډېرې کنځلې راته کړي دي، په مقدمو د خرچ نقصان یې را کړی دی. خو د دې جواب دا دی چې د اسمت نه مطلب دا نه دی چې د لویو آفتونو نه چې د اسمت مطلب دا دی چې د لویو آفتونو نه چې د دشمنانو اصل مقصد دی هغه نه دی بچ کړی شم. ګوري رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره هم د اسمت لوز شوی وو، خو د احد په جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ژوبل شوی وو، او دا پیښه د اسمت دلوز نه پس راغلی وه. عمدغه شان خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام باره کې هم فرمایلی دي چې او کففت بنی اسرائیل انکه، یعنی هغه زمانه یاده که چې ما بنی اسرائیل چې د قتل اراده یې لرله تانه منع کړل، تانه مې ودرول. فرمایي چې دا خبره ټول مني چې حضرت عیسی علیه السلام د یهودیانو په لاس گرفتار شوی وو او په دانه مې هغوی خجول شوی وو، خو خدای پاک آخر د هغوی ژوند بچ کو. نو پیزا کفته کې عمده معنی دي لکه څنګه چې د ولله یا سمکو من الناس دي. نو عمده درې څلور نمونې ما راخستلې، عمدغه شان چې د هغوی کوم کتابونه دي هغه هم یو نشان دی باره کې هغوی فرمایي. ځان لپاره د خدای پاک اجازه نمایي زه د انشا پردازه په وخت هم ګورم، ځکه چې کله هم زه پاره بیا په اردو کې څه لیکم نو دا محسوسوم چې څوک د دننه نه مالې تعلیم راکوي، او همیشه زما تحریر که عربي وي که اردوي او که فارسي دو برخې لري. یوه خو هغه چې ډېر په سهولت د لفظونو د معنو سلسله زما مخې ته راځي او زه یې لیکم، او داسې لیکم چې په لیکلو یې ماته هېڅ ګرانه نه راپېښېږي، خو په اصل کې د الفاظو هغه سلسله زما د دماغ د طاقت نه زیاته نه وي. یعنی الفاظو د هغوی معنی داسې وي چې که د خدای پاک تایید په یو خاص رنګ کې نه وي نو بیا هم سره د هغه په فضل ممکنه وه چې هغه د انسان فطرت لازمی خواصو کې چې څنګه قوت ایښی دی هغه ښه ډېر وخت پورې سره د سخت مشقت په کار راوستونه پس ما دا مضمونونه لیکلی وي والله عالم. خو زما د تحریر دویمه برخه خارق عادت ده، او هغه دا رنګ چې کله زه څه لیکم، مثلا که یو عربي عبارت دی او د عبارت په سلسله کې د داسې لفظونو عجت راپېښ شي چې ته نه زه خبر نه یم، نو د هغوی باره کې بیا د خدای پاک وحی د خدای پاک الهام او د خدای پاک وحی زما رهنمایي کوي، او هغه لفظونه د وحی مطلوب په شان روح القدس زما زړه ته واچي او په خوله مې جاري شي، او هغه وخت د خپل احساساتو نه بالکل غائب یم. مثلا عربی کې راته یو ځل د یو لفظ په کارو چې د عیال د بسیاره سمه سمه ترجمه وي، خو زه د هغې نه خبر نه وم، او هماغه لفظ د عبارت په سلسله کې مې په کارو. نو فلفور مزر کې د وحی مطلوب په شان د زفف واچول شو چې مطلب یې هم د عیال بسیاری وي. یا بیا مثلا د تحریر په کړای کې زما یو داسې لفظ په کار شوی و چې مطلب یې د غم او د غوسې د لاسه چوپ کېدل وي. داسې یو لفظ نه هم زه خبر نه وم، نو فل فور مې په زړه وی شو چې وجوم هم داسې د عربي فکرو حل وي چې عربي لیکم نو په سلګونو فکري د وحی مطلوب په شان په زړه راته وارد شي. یا بیا یوه فرشته هغه فکري په یو کاغذ لیکلی راته وښیي، او بعضې فکرې د قرآن آیتونه وي یا لږ تصرف سره د هغوی مشابه وي. او ځینې وخت لږ موده پس خبر شو چې کومه فکره د خدای پاک له طرفه د وحی مطلوب په رنګ کې القا شوې وه هغه په فلاني کتاب کې موجوده ده. او چونکې د هر څیز مالک خدای پاک دی، نو هغه دا اختیار هم لري چې د یو کتاب یو ښه فکره یا د یو دیوان یو ښه شعر د وحی په طور زما په زړه نازل کړي. دا بیان مې د عربی باره کې دی، خو دې نه هم زیاته عجیبه خبره دا ده چې ځینې الهامونه ما ته په هغو ژبو کې هم شوي دي چې زه ته نه بیخي خبر نه یم، لکه انګریزي یا عمراني او سنسکرت وغیره، لکه څنګه چې نمونه په برای نعمدیه کې لیکلې شوې ده. قسم مې د په هغه خدای وي چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې د خدای پاک عدد ما سره عمده شان دی، او دا نشانونه او دا د نشانونو په قسمونو کې یو نشان دی چې ما له راکړی شوی دی چې په مختلفو رنګونو کې د غیب امور په ما ظاهریږي. او زما خدای د دې څه پروا نه لري چې کومه کلمه د وحی په طور ما ته القا کیږي هغه د عربی یا د انګریزی یا د سنسکرت کتاب کې چرته لیکلی وي، ځکه چې ما لپاره خو هغه هم د غیب معنی لري. لکه څنګه چې خدای پاک په قرآن شریف کې د تورات ډېرې کیسې بیان کړې دي او هغې ته د غیب خبرې ویلې دي، ځکه چې یهودیانو لپاره که هغه غیب نه وو خو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم لپاره خو هغه د عمده غیب علم وو. نو عمدغه راز دی چې د کم په وجه زه د معجزې په طور یوه دنیا دې ته راولم چې په بلیغې عربی کې د ما سره د تفسیر نویسه مقابله وکړي. ګینې نو انسان څه څیز دی او د ابن آدم حقیقت څه دی چې په غرور او په کبر به یوه دنیا خپلې مقابلې ته راوبلي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه چې کوم اثر د حضرت مسیح موعود علیہ السلام عربی کتابونه چې کوم اثر په دې زمانه کې په عربیانو کړی دی دا غي او سو مثالونه به اوس وړاندې کوم. هغه زمانه کې خو عربی کې د غوی په مقابله څوک نه راغلی، خو نن هم چې عربیان په دې حق له کوم اثر کوي هغه لږ ګوري. فلسطین نه یو احمدی خزه ده، هغه وایي چې د کومو خیالونو د کوم افکارو رواج دی د هغې په وجه زما عمده پوخ یقین و چې عیسی علیه السلام په آسمان موجود دی او په آخرنۍ زمانه کې به هغوی د آسمان نه نازلیږي او امت به د نورو اقوامو غلامۍ نه د تورې په زور خلاصوي او هم د تورې په زور به خلک هغوی اسلام کې داخلوي. نو ځکه ما ډېر په شوق د هغې ورځ انتظار کولو. بیا جمعه سره زما تعارف وشو. دا تعارف زما د لیور په ذریعه شوی و. هغه به صرف دا نه چې ما سره اکثر د جومات باره کې خبرې کولې، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه او لټریچر به هم هغه ما نه راکولو. په هغو کتابونو کې ما بې مثاله او نایاب ملغلرې بیا موندې. د داسې معرفو مطالعه ما په خپل ټول ژوند کې مخکې نه وکړې. د بلاغت او د اعجاز نه ډک داسې عربي کلام چې د علم او د معرفت الماسونه پکې پراته وي ما لپاره یو نوی څیز و. داسې جواهر پارو په مطالعه د لستون کې تعلق خدای پاک سره جوړېدل شروع شي. د مکمل اطمینان نه پس ما بیت کو. بیا د الجزائر نه حجاز صاحب دی، اعجاز صاحب دی، هغوی وایي چې د اسلام مسخ شده تعلیم او د قرآن غلط تفسیر د لاسه زه بالکل مایوسه شوی وم. د عالمانو تشریحات به مې چې اورېدل نو سوچ به مې کولو چې آیا دا د خدای پاک کلام کیدی شي. بیا د اردن د یو ملګري په ذریعه د احمدیت او د حضرت مسیح موعود علیه السلام تحریراتو نه خبر شوم. د حضرت مسیح موعود علیه السلام تفسیر لستونه مخکې مې نفلونه وکړه او دعا مې وکړه چې خدای پاک د سمې لارې طرف ته زما رهنمایي وکړي. څنګه څنګه چې مې هغه لستو نو شراسه در راته کېدو او د هغه کلام د هیبت د لاسه مې بدن پر پیدا شو او یقین راته وشو چې دا کلام د انسان نه دی بلکې دا د خدای وحی ده. بیا د ابوظبي نه فراز صاحب دی، وایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام څومره کتابونه چې ماته ترلاسه شو د هغوی مطالعې او بیا په ایم ټي اے باندې باقاعدګۍ سره حوار المباشر پروګرام کتو نه پس د جماعت عقاید نه خبر شوم. شروع کې د جهالت او د تیرو پخوانی خیالاتو د لاسه ما فلفور فورن ما منفي رد عمل ښکاره کړی و، خو چې د قرآن د آیتونو د حدیثونو د خدایي سنت مطالعه مې په غور وکړه نو زړه مې مطمئنېدل شروع شو. وایي چې اوس زما مخې ته دوه لارې وې. یو خدا چې د اسمان نه د حضرت عیسی علیه السلام د نزول او د هغوی نه مخکې د دجال د راتګ انتظار وکړم چې د چا ځینې داسې صفات بیان شوي دي چې صرف خدای پاک سره زیبا دي لکه مړي راژوندي کول او داسې د پیریانو د کیسو په قرآن کې د ناسخ او منسوخ عقیدې پورې اون خلم. یا بیا د حضرت احمد علیه السلام مسیح موعود یا بیا دا چې حضرت احمد علیه السلام مسیح موعود او امام هدی ومنم چا چې اسلام د خرافاتو نه پاک کو او د اسلام ښکلې صحرا یې مخې ته راوسته د دنیا او غیر مخکې نه زیات ښکلې کا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع هم فرمایلې ده. دوی وایي چې ما د خدای پاک نه ډیر مدد وغوښتو، ډیره دعا مې وکړه چې هغه دې زما رهنمایي وکړي او د حق او د خپلې رضا په لاره مې روان کړي. نو وایي چې ما جماعت احمدی او د حضرت احمد علیه السلام طرف ته د زړه میلان محسوس کړو. بیا وایي چې ما قانون هم لوستی دی او کله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مده کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اشعار واورېده، چې کله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مده کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اشعار واورېده نو په بدن مې لړزه راغله او سترګو کې مې اوښکې وې او ما په زور وویل چې داسې شعرونه یو مفتري نه شي ویلی. د یو مفتري په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مینه څنګه کېدای شي. بیا یو عجمي چې دومره قوي فصیح او بلیغ عربي جمع استعمالوي نو دا د خدای پاک د تایید نه بغیر ناممکنه ده. بیا عباس صاحب دی اټلي کې وی دوی عربي دی، وایي چې د مولیانو د پوچګوین باوجود ما به ایم ټی اے العربیہ کتو او یو ځل مې حوار المباشر کتو نو په وقفه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربی قصیده راغله چې علمی من الرحمن ذی الاعلی بالله حسن الفت اللہ بدھائی وی چھے ما دا قصیدہ قصیدہ موردہ اور سرم میں دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تصورم کتو ان تر دے چھے بے اختیار میں دا خلینہ پا اوچت آواز دا کلمات روتل چھے قسم پا خدا چھے دا خبر سوک دا رغجن نشکا والے دا سڑے لازمان دا خدا فرستاد دے دا کلام چې د چا دی هغه د خدای او د هغه د رسول به حرمتي نشي کولی. بیا د مراکش خالد صاحب دی هغوی وایي چې د احمدیت سره پیژندنې نه پس په دې ډېر حیران وم چې محمدی راغلو او لاړو او مونږ د هغه باره کې اوس اورو. په ښه سوچ سوچ ما د خدای پاک نه د رہنمائی دعا وخته او د جماعت عربی ویب سائٹ باندې چې کم کتابونه دي دغه مطالعه مې شروع کا. ټولن نوړمبې چې کم کتاب مولوس په هغه د اسلامي اصول کې فلسفي عربي ترجمه وا. دا کتاب ما ډېر ځل ولوستو. په دې کتاب کې مې چې د عدل او د احسان او د ایتاز القربا مضمون ولوستو نو زما روح وشت کې راغله. دینه پس ما تبلیغ ولوستو او نور کتابونه مې هم ولوستل. دغو کتابونو کې د روحاني دقیقو او د دینی معرف هغه دریابونه دي چې اکثر به زما په خوله دا فکر راتله چې ما خو یو خزانه بیا مونته. زموږ یو بل تن د اماده صاحب د هغوی باره کې علي طاهر صاحب لیکي چې زموږ په ویب سایټ د حضرت مسیح موعود علیه السلام مریم جوړېدو او بیا په هغه مریم کې د نفخ روح باره کې هغوی پوښتنه کړې وه. په دې هغوی سره رابطه وکړی شو او ځینې مضمونونه او د حضور علیه السلام اقتباسات هغوی ته ولېږل شو. هغوی ته ډېر متاثره شو او حقیقت ته ورسېده. هغوی لیکي چې د حضور علیه السلام کتاب التبلیغ نه ما ته شرح صدر وشو او حیران او خوشحاله شوم چې په دې زمانه کې د نبیانو پرنورا کلام لستو لپاره ما ته ترلاسه شوی دی. مخکې چې کم شکوک او شبهات ما لرل په هغوی راته ډېر افسوس وشو. د یمن اتامی صاحب دی هغوی وایي چې د یو صحافي او د محقق په حیثیت حقیقت نه د خبرېدو ما ډېر شوق لرلو نو ځکه ما د جومات د مخالفانو کتابونه هم لوستي وو. هغه کتابونو کې ما وکتل چې ناروا الزام تراشی نه پس خبره تکفیر ته رسېدلې ده او نور تحقیق چې مې وکړو نو په دې نتیجه ورسېدم چې دغو کتابونو کې هماغو زړو د غلطو الزاماتو نه بغیر نور سم نشته. خو بل طرف ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربي دانه غوندې معجزې وې. دا هم د خدای پاک معجزه وه چې مهدي فارسي الاصل پیدا کړی وو. دا ضروري نه ده چې مهدي به عربو کې راتلو ځکه چې هدایت او نبوت صرف تر عربو محدود نه دی. د نورې دنیا څه قصور دی. په آخري زمانه کې د اسلام د غریب کېدو مطلب زما نظر کې عمده دی چې د دې نشاط ثانیه به د یو غیر عرب ملک نه شروع کیږي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه مې چې ولوستل نو په دې نتیجه ورسېدم چې هغوی د اسلام صحیح تصور یو ځل بیا وړاندې کړی دی. هغه تصور چې خلکو هېر کړی وو یا وران کړی وو. اسلام د امن او د سلامتۍ نامه ده خو مسلمانان یو بل سره جنګیږي لګیا دي عمرې لګیا دي. پکې څوک د یو داسې مهدي انتظار کوي چې هر څوک به وژني او څوک په دې انتظار کې دي چې د یو غار نه به امام مهدي روزي. خو یو جماعت احمدیه ده چې حقیقي امام مهدي منلی دی او د هغه په لار روانه ده. بیا د ایران یو بیاس صاحب دی هغوی وایي چې زما پیدایش پرورش په یو شیخ خاندان کې شوی وو چېرته د شروع راسې د دین رجحان و. مختلف دی وایي چې مختلف ټي وي پروګرامونه به ما کتل او د کتابونو مطالعه به مې کوله خو اسلام به چې څنګه وړاندې کېدو په هغه به مې زړه ته تسلي نه کېده او دا خیال به راته راتلو چې دا څنګه اسلام چې وړاندې کېږي نو په هغې کې ضرور څه کمی یا خامي شته ځکه چې قرآن خدا وایي چې خلک به په کثرت دې دین کې داخلیږي خو نن سبا خو د خلکو اکثریت د اسلام حقیقت نه خالی دی. په دې ماته دا یقین و چې کم مفاهیم د اسلام چې رایج دي د هغوی د سمون ضرورت دی. وایي چې یوه ورځ یو ملګری خپل کور ته راوبللم او امتیاز سره زما تعارف وکړو. دې نه پس ما حوار المباشر او ځینې نور پروګرامونه وکتل چې پکې ستاسو د قرآن تفسیر په مختلفو مسلو جوورو علمی او حکیمانه خبرونه ډېر متاثره شوم. په وړومبي ځل مې دا وکتل چې یو چینل د اسلام بارے کی پہلمی طریقہ خبری چپ یو چینل د اسلام بارے کی پہلمی طریقہ خبری کی گی اور پختون کون کی چرا بتو کی نو کبھی دلیل نو سرا حغول جواب برقی کی گی بیا وی چ عجیب خبر دادا چې دغه احمدیان عالمان شیعگان له خود مناظرو دعوتونه ورکی خود جماعت احمدیه په مقابله کې صرف تکفیر بازی کنزلو او په بدرد باندې دوی اکتفا کوي او دا ځکه چې هغه د جماعت د قوی دلیلونو مقابله نشي کولی. وی چې د جماعت احمدیه خلک قید کیږي او وجل کیږي نو په دې ماته یقین شو چې جماعت احمدیه د جماعت احمدیه مخالفینو سره د دغو کارونو بغیر نور څه نشته چې اسلام پې چې د جماعت احمدیه مخالفینو سره د هغو کارونو بغیر نور اسم نشته چې اسلام پې بدنامیږي. وایي چې کله هم زه امتحان ګورم نو زما ایمان نورم مضبوط شي. ستاسو دې عقیدې نه چې زه خبر شوم چې قرآن کې هیڅ قسمه نسخ نشته نو دا راته یقین شو چې تاسو اسلام سره مینه لرئ. دا مې چې واورېدل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام براین احمدیه دې لپاره لیکلی و چې د اسلام فوقیت په نورو مذهبونو ثابت کړي او په اسلام چې کوم اعتراضونه کېږي دا و جواب وکړي، د اسلام تبلیغ باره کې ستاسو شک باندې مې هم یقین وشو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی د خلفا کتابونه چې مې ولوستل نو په دې مې هم یقین شو چې دا معمولي خلک نه دي بلکې د اسلام لیډران دي او دنیا د دوی د افکارو سخت اجت لري. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د عربی مهارت لپاره د عربو د عجم خپل مخالفین رابللي وو نو دا خو د مخالفینو لپاره یو زرینه موقع و چې خپل فوقیت ثابت کړی وي خو هغوی داسې ونه کړی شو. نو د دغو دلیلونو په وجه ما سره د دې نه بغیر بله یوه لاره پاتې نه وه چې ما په حضرت مسیح موعود علیه السلام ایمان راوړی وي. د جومات د حقیقت نه خفتونه پس د دې تبلیغ کول اوس خپل فرض ګڼم. دغه شان بشمیره واقعات دي خو لکه څنګه چې ما ویلي وو یو څه به وړاندې کوم نو وړاندې مې کړل. بیا د دغو نشانونو باره کې یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي، زه هغه تر یم چې د چا په لاس په سلګونو نشانونه ښکاره شوي دي. په دې زمانه کې څوک داسې شته چې په دې نشان نمایه کې د زما مخې ته راشي او په ما غالب شي؟ قسم دې په هغه خدای دی چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې تر اوسه 200,000 نه زیات نشانونه زما په لاس ظاهر شوي دي او شاید چې تقریبا 10,000 خلک داسې دي چې په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی او هغوی زما تصدیق فرمایلی دی. او په دې ملک زنه نام تو اس برگان چې اهل کشف او خپل درې درې سلور سره لکه مریدان هغه لرل هغه ته خوب کیو خلی شو چې دا انسان د خدای له طرفه دی. او زنه پکې داسې وو چې زما د زو نه دیش کله مخکې د دنیا نه رخصت شوی دی. لکه څنګه چې په لودیانې کې ګلاب شانو مې یو زبر وو چې چا میا کریم بخش مرهم چې د جمال پوری اوسیدونکي وو هغوی ته دا ویلي وو چې عیسی قادیان کې پیدا شوی دی او هغه به لودیانې ته راځي. میا کریم بخش و صالح موحد او بوډا سړی وو، هغه لودیانې کې ما سره ملاو شوی وو. دا ټوله پیشنګوی ما ته اورولې وه. نو په دې ملایانو هغه ډېر ازارولې وو خو هغه هیڅ پروا ونه کړه. هغه ما ته وویل چې ګلاب شاه باغ ته ویل چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی نه دی، وفات شوی دی، هغوی به دنیا ته واپس نه راځي. دې امت لپاره اوس مرزا غلام احمد عیسی دی چې د خدای په قدرت او مصلحت هغه د حضرت عیسی علیه السلام مشابه کړی دی او په اسمان د هغه نوم عیسی ایښودلی شوی دی. او هغه به فرمایل چې یک کریم بخشه هغه عیسی چې ظاهر شي نو ته به ګورې چې ملایان به د هغه څومره مخالفت کوي. هغوی به سخت مخالفت کوي خو نامراده به وي. هغه چې دنیا کې ظاهر شي نو کمې د دروغو حاشیې په قرآن لګېدلې دي هغه به لرې کړي او د قرآن اصل صحره به دنیا ته وړاندې کړي. په دې پیشنګوئی کې هغه زبرګ صفا دا اشاره کړې ده چې میا کریم بخش په دومره عمر بیا مومي چې عیسی به وګوري. اوس به موږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د ځینو خلکو رهنمایي څنګه فرمایلې ده. ځینې واقعات د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې دي او ځینې د هغې نه پس چې کومه زمانه ده د هغې واقعات دي. حضرت می عبدالرشید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانی چې د بیعت تحریک ما ته د والد صاحب او د یو خوب په ذریعه شوی وو. ما رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب کې لیدلی وو چې هغوی په یو کټ ملاست دي او ډیر ناجوړ دي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام هغوی سره ولاړ دي داسې لکه چې څوک د یو بیمار تپوس کوي. رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د کټ نه د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په اوږه را پاسېدل او دنه پس هغه یو لیکچر شروع کو چې پکې د حضرت مسیح مود علیہ السلام د صداقت باره کې بیان وو. دنه پس مې په خوب کې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بالکل جوړ شول او د هغه په مبارک سره رونق راغلو. د دې خوب تعبیر ما دا راوخ کو چې اوس به اسلام د حضرت مسیح مود علیہ السلام په لاس راجوندی کیږي. نو د دې خوب نه پس هغه چې ما بیا بیعت وکړو. عمدہ شان عبدالستار صاحب ولید عبداللہ صاحب بیان چې ما خپل والد صاحب ته ویل چې موږ د حضرت عیسی علیہ السلام د مرګ په مسله نه پوهیږو، د ژوند په مسله پوهیږو، ځکه چې ټول عمر موږ عمدہ مسله اورېدلې ده، نو موږ به دې لږ پوهیږئ. نو وایي چې زما والد صاحب موږ ته خپل یو خوب د بیت نه لس اته میاشتې پس واورولو چې ما خوب کې ولیدل چې د دریای راوی په غاړه دوه خیمې لګېدلې دي. یوه خیمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده او بله خیمه د حضرت مسیح مود علیه السلام ده. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیمې ته لاړم او هغوی نه مې دا پوښتنه وکړه چې دا د مسیح مود دا وچې کم زبر کړی ده دا څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې ځل د ګوتې په اشاره وفرمل چې دا تن ډېر لایق دی، ډېر لایق دی، ډېر لایق دی. مکمل شهادت کتو نه پس مې کامل یقین شو چې حضرت مسیح مود علیه السلام په خپله دعوه کې رښتونی دي. ما ته د حیات او د ممات د مسلې ضرورت نه وو، ایمان مې راوړو او په بیت کې داخل شوم. بیا د سردار کرمداد صاحب روایت دی چې ما حضرت مسیح مود علیه السلام د بیت نه مخکې په خوب کې لیدلی وو او ما دا لیدلی وو چې یو سړک دی چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت مسیح مود علیه السلام یو ځای ورو ورو روان دي. زه د هغوی مخې ته یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت مسیح مود علیه السلام باره کې ماته فرمایي د ګوتې په اشاره درې ځل چې دا د خدای له طرفه دی، دا د خدای له طرفه دی، دا د خدای له طرفه دی. په کال 1902 کې دوی چې کله دوی قادیان دارالامان کې چې کم وړو کې جماعت ولته چې دوی بیعت کولو، نو دوی چې مولیدل چې د حضرت مسیح مود علیه السلام هماغه حلیه وه چې کومه دوی په خوب لیدلې وه. په دې زمانه کې بیا موږ ننداره کوو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رهنمای محمد بن احمد صاحب چې په جرمنی کې اوسېږي. هغه وایي چې یوې مودې راسې مې سوچ کولو چې دا ولیکم، خو بار بار په لیکلو کې تردد پیدا کېدو، ځکه چې تر څو چې زه یو خاص روحاني کیفیت کې نه یم د خدای رضا نه محسوسوم تر هغې لیکلو له نه کینم. وایي چې ما جرمنی کې د انجینیرینګ تعلیم کولو. ماشومتوب بزوانی مې په سعودي عرب کې تیره شوې وه، چېرته چې د احمدیت نامه مونږ نه اورېدلې. په کال 2004 یا 2005 کې ماته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیارت نصیب شو. ما ولیدل چې مونږ یو ښکلی مینار کې یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله ګوته د سپوږمۍ طرف ته اشاره کوله چې ښه پورا او مونږ ته ډېره جوخته وه. د سپوږمۍ رڼا لرې لرې پورې هر طرف ته خوره وه او په منځ کې یو دا مینار ولاړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو سیس طرف ته اشاره فرمایله چې زه تر مخکې خبر نه وم. هغوی ما سره دومره د مینې او د شفقت سلوک کولو چې بیان یې ناممکنه دی. بیا هغوی تشریف یووړو. د هغوی په مبارکې سحرې د دنیا خلکو لپاره د فکرونو بار ښه ښکاره وو. بیا زه راویښ شوم او داسې راته محسوسېده چې لکه د ځمکې نه بره یم. دې نه پس تر ډېرو ورځو پورې خلکو سره زما کلام او سلام ډېر کم وو. په دې خوب زه پوه شوی نه وم. بیا یو ځل په کال 2005 کې زما والد صاحب ماته دا خبر وکړه چې زه په ډېر حیران شوم. هغوی راته وویل چې په کال 1999 کې هغوی ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما د پیدایش بشارت ورکړی وو او دا فرمایلی ورته چې د ده نوم به محمد دی او تر هغه وخته پورې زه د احمدیت نه خبر نه وم. بیا په سوریا کې یو ځل زما ورور ماته د جماعت ویبسایټ باره کې وویل. هلته ما د جماعت د عقایدو او د تفسیر مطالعه وکړه. دا کوم زیات هماغه عقاید و چې وړوکوالي کې به ذکر مو خپلو ملګرو سره کولو، مثلا دا چې دجال مطلب د نننۍ زمانې مغربي طاقتونو صنعتي انقلاب او مادي جذبیت او عیسایت خورونکي قوتونه دي. وایي چې یقین وکړئ چې ما به چې د حضرت مسیح مود علیه السلام کتابونه لوستل حقائق او معرف به ملستل او درنا ورس پشان داوی خکار صداقت به میچ پکلی دو نجرل به می هر لفظ داوی به زمارو ته ورکو دو دا د ایمان دولت یو داسه دولت ته چې بیان ممکن نه وي په نور باندې د جماعت د عقایدو غلبه هم واضح ده یقینا چې کوم جماعت د اسلام صحیح عقاید بیانی لکه دا چې قرآن د ناسخ او د منسوخ نه پاک دی دا هغې عقلي او منطقي تفسیر د انبیا اسمت د ختم نبوت تفسیر د اسراء او د معراج حقیقت دا هر څه هم د مسیح موعود جماعت ښکاره کولی شي نن دې جماعت ته جزوي غلبه ترلاسه ده خو جغت مستقبل کې به ورته کامله غلبه ترلاسه شي د دمشق یو ملګری د رضوان صاحب هغه وایي چې د دمشق یونیورسټۍ نه د ریاضۍ او د آی ټي تعلیم مکملولو نه پس ماته ما د کمپیوټر د مرمت کار شروع کړ ورسره مې د دمشق ځینې جماعتونو کې بالکانو ته قرآن خیلو د دین علم ما چېرته ادارې کې نه بلکې په ذاتي کوشش او مطالعې مې ترلاسه کړی وو د یوې واقعې نه پس د خدای پاک معرفت ترلاسه کولو کوشش کې بوخت شوم هغې نه پس چې وړومبۍ خوب ما کم لیدلې وو هغې کې ما لپاره پیغام دا وو چې قرآن د علومو او د معرفو خزانه ده او د خپل د ژوند د ټولو مشکلاتو حل هم په دې کې ولټوه ما چې کله په قرآن غور وکړو نو زما جولای د هغې په فیض او په علم ډکه شوه یوه شپه په مونځ کې د خدای پاک په دې کول چې د خدای پاک دا کول چې لذین دلسیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون واورېده نو ډېر ویرېدم او خدای پاک نه مې د سمې لارې هدایت وغوښتو هغه وخت دوه لکان زما په دروازه راغلل او رانه د قادیانیت باره کې پوښتنه وکړه ما د قادیانیت د کفر باره کې یو کتاب راواخیستو او هغوی ته مې اورول شروع کړو خو یکدم راته عجیبه شان احساس شو او کتاب مې بند کړو ورته مې وویل چې ما ته ښکاري زه سره لویه غلطي کوم لګیا یم ځکه چې زه د یو داسې جومات بره کې تاسو ته ویم لګیا یم چې ما ورسره چیرې خبرې نه دي کړې او زه صرف هغه خبرې کوم چې کومې اخوا دیخوا نه اورېدلې شوې دي بیا وایي چې زما تعارف یو احمدي مکرم بدر صاحب سره وشو هغوی ما له د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتاب اسلامي اصول فلسفي راکو دا کتاب تر هغې بیا ما لاس نه کېنښودو تر څو مې چې ختم کړی نه وو او ما محسوسه کړه چې د دې تن ټول وجود د اسلام نه ډک دی دا صرف هغه اسلام نه نقل کوي چې کوم چا اخوا دیخوا نه اورېدلې وي بلکې ده پخپله د اسلام تجربه کړې ده دا ضرور د خدای پاک څوک مقرب انسان دی په دې کې چې کوم موضوع زه د ټولو نه زیات متاثره کړم په هغه کتاب کې چې کوم موضوع زه د ټولو نه زیات متاثره کړم هغه د خدای پاک د وحي او د هغې د عدم انقطاع موضوع ځکه چې شپږ میاشتې مخکې ما دا خوب لیدلې وو چې زه د خدای پاک مخې ته ولاړ یم خدای پاک ما ته دا فرمایي چې آتی تک ذرۃ الواتی یعنی ما تاله یوه داسې ذره درکړه چې تا به بچ ساتي زه پرې پوه نه شوم خو د شرم د لاسه مې د خدای پاک نه تپوس هم ونه کړی شو او دا عرض مې ورته وکړو چې سم هم متعدن په دې راته یوه فرشته د یو جنګیالي په صورت کې ښکاره شوه وسله وغیرہ پتن وه او یو فرشتې ما ته وویل چې خپل ملګري باسط ته ووایه چې لا اله الا الله سره دی انخلی دینه پس ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام ټول عربي کتابونه ولوستل او ډېره فایده مې ترې ترلاسه کړه د مسیح موعود علیه السلام کلام په ما لکه د جادو اثر وکړو دینه پس چې ما استخاره وکړه نو دا آیت مې واورېدو چې ابدم من عبادنا آتے نہ ہوں رحمت من عندنا و علمناه من لدنا علما او بیا د زلمات رسول الله صلی الله علیه و وسلم زیارت شو او زما په پښتنه وی فرمایل چې د دې زمانه کمې فتنې دي هغوی نه بچ کېدو لپاره صرف ام مرزا غلام احمد د نجات سفینه ده بیا د افریقی کمو خلکو چې ځینې نشانونه کتلې دي زمونږ مبلغ عبدالملک صاحب سره د خپلو دوه ملګرو د مونسینامي علاقې ته تبلیغ لپاره تللي وو، خو د هغه ځای هلکانو ښه شور شار جوړ کړو، نو دوی مجبور شو چې خپل تبلیغي نشست بند کړي. بله ورځ د هغه ځای خلک خپل یو پروګرام لپاره راجمع شول، نو ناګانه تیز هوا چلیدل شروع شوه او په ظاهره د باران هیڅ امکان نه و، خو یکدم ګوره ورځ هم راغه او سیلاب باران شروع شو او دا هغوی ټول پروګرام خراب شو. په دې وخت کې د هغه ځای خلکو دا محسوس کړه چې دا طوفان د خدای پاک د غضب نشان و چې احمدیان د تبلیغ نه منع کولو په وجه ظاهر شوی و. نو د دې په نتیجه کې یو څلوېښت تنه په احمدیت کې دلته داخل شو. بیا د نایجیریا نه یو رپورټ دی چې هلته اودولو کلی او د هغه کلي نه چار چاپیر علاقې کې تبلیغ کېدو، نو ډېر زیات مخالفت وشو. لږې مودې پس د کلي نه د هغه کلي نه یو زلمی الګ بشیر راغلو او وی ویل چې هغه خدای پاک ته دا دعا کړې وه چې که دا مدیان رښتونی نه دي نو دوی په تکلیف کې مبتلا کړه، او که رښتونی دي نو مخالفان یې په تکلیف کې مطالبان نو مخالفان په تکلیف کې مبتلا کا چې یو نشان شي. نو وی چې یو پنځه ورځې پس ما وکتل چې مخالفینو کې دوه تنه بیماران دي او ډېر تکلیف کې مبتلا کېدونه پس هغوی مړه شو. نو ماته دا یقین شو چې دا جمعه د خدای پاک له طرفه دی او زه په رښتونی زړه په دې ایمان راوړم او احمدی کېږم. بیا په بورکینافاسو کې دودغونو مې یوه علاقه ده، هلته نه لیکي چې د تبلیغ په سلسله کې د مختلفو کلو دورې نه پس یو کلي ته ورسېدو چېرته چې زموږ سل ممبران دي. نو هغوی راته وویل چې مربي صاحب د ډېرې مودې راسې دلته باران نه دی شوی او موږ هیڅ کروند نه شو کولی. خاکسر ورته وویل چې راځئ خدای پاک ته دعا وکړو او د استسکا مونځ به وکړو. سهار لس بجې به د استسکا مونځ وي. د کلي ټول خلک خبر کوي. چې خلک خبر شو د کلي غیر احمدي مسلمانان سره د خپل امام دې مونځ کې شامل نه شو. وایي چې په مونځ کې ما د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم او د مسیح موعود علیه السلام له روی خدای پاک نه دا وغوښتل چې زما ربه دغو خلکو د ځمکې د تنده سړک زموږ دعاګانې واوره او نن دې خلکو ته دا نظاره وښایه. نو خدای پاک د احمدیانو ماشومانو ښځو د بوډاګانو دعا واورېده او مغه شپه ښه تیز باران وشو. دوی وایي چې موږ خو د مونځ نه پس تبلیغ لپاره بل کلي ته لاړو، خو سهار د ماسو جومات خلک سره د دې پیغام راورسېدل چې خدای پاک په خپل فضل چې د خدای پاک په فضل زموږ کلي کې دا وړومبی دومره تیز باران ورېدلی دی او دا د خدای پاک یو لوی فضل و. په دې واقع عیسایانو غیر احمدیان ډېر متاثره شول او په نتیجه کې نوي بیتونه هلته شوي وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي پکار دی چې زموږ د جومات د خدای پاک سره یو رښتونی تعلق وي. هغوی ته شکر کول پکار دی چې خدای پاک هغوی همداسې نه دي پرېښي، بلکې د هغوی د ایمان قوتونه د یقین درجې پورې زیاتولو لپاره د خپل قدرت په سوونو نشانونه ورته ښیلي دي. خدای دې وکړي چې موږ د خپل چې موږ د هغه خلک شو چې خدای پاک سره یو رښتونی تعلق پیدا کړي. داسې تعلق دی موږ هغه سره پیدا کړو چې هغه دی زموږ هر تن داسې کړي چې خپل یو نشان لري او زموږ ایمانونه دې زیات کړي او په راتلونکي نسلونو کې دې هم موږ همدغه رو پیدا کړو چې خدای پاک سره هغوی یو رښتونی تعلق جوړ کړي، همیشه د جومات وفاداران دي اوسي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راغلي نو د دې قدر وکړي. خدا پاک دې زموږ نسلونو کې هم ایمان قائم وساتي او نور دم زیات کړي. دا وخت یو افسوسناک خبر دی، دوه جنازې به موږ نن کوو د جمعې مونځ نه پس. لومړۍ جنازه د مکرم رضی الدین صاحب ده چې د مکرم محمد حسین صاحب زوی و. په اتمه فروری 2014 کار لپاره دوی د کور نه وتي وو چې شهید کړی شو. ان لله و ان الیه راجعون. کراچی کې و دوی وراره او اهلیه ورسره وو. کراچی کې هغه ورځ هړتال وو. اهلیه ورته ویلي وو چې نن مزه، خو بیا هم هغوی تیار شول او کار له روان شو. کور نه ایله لږ مخکې تللي وو چې په موټر سایکل سواره دوه نامعلومه وسلوال راغلل او په دوی ډزې وکړې. یوه ګولۍ د دوی په مرۍ ولګېده چې د سا نالی ورله زخمي کړه. وراره ورسره وو خو هغه خو بیا کور ته لاړو چې خلک خبر کړي او اهلیه فوراً دوی هسپتال ته بوتلل. هلته ډاکټر خپل پوره کوشش وکړو، خو زخمونه دومره وو چې مکرم رضی الدین صاحب جامع شهادت نوش کو. ان لله و ان الیه راجعون. دوی د محمد حسن محمد حسین مختار صاحب زی وو د شهید مرحوم نیکونه د مندر ضلع پونچ د کشمیر د دوی نیکونه د مندر ضلع پونچ کشمیر وو د مندر نه دوه مشران قادیان ته تللي وو د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی وو او واپس چې هغوی راغلل نو تبلیغ شروع کړو د هغوی په تبلیغ د شهید مرحوم غور نیکه مکرم فتح محمد صاحب بیعت کړی وو احمدیت کې داخل شوی وو او د احمدیت کې د شاملېدو توفیق ورته ترلاسه شوی وو د شهید مرحوم د نیکه نوم مختار احمد صاحب وو د پلار نوم یې محمد حسین مختار وو پاکستان جوړېدو نه پس دا خاندان گوئی ضلع کوٹلی کے آباد شو اور اس بیا پا کانون لسا و دو نوی کی دی کراچی تا کرنے ہونا ایف ای پورے دوی تعلیم کرنے وہ تعلیم نے پس تیرو شپگو کالو راسے پا یو فیکٹرائی کی دوی کار کرنے دا شہادت پا وقتی عمر شپگو اشکال ہو دیر ہمدرد او مخلص انسانو ہر چا سر پا خز رو پا خز اخلاق ملاوی دو خلافت سر عشق لرلو داود داران او د نظام به ډیر احترام کولو ای چا سره به چره ده جګړه تر حد خبره نه ورانه ولا شهادت نه پس غیر احمدی ملګرو هم دا ویل د دې چې کوم غیر احمدی ملګری وغیم دا ویل چې چیرې چې له تکلیف نه ور کړې او نه د شکایت موقع چلا ور کول چره د شهادت ارمان به بار بار کولو د شهادت نه سوره زمخ کې دوی د خوب لیدلې وو چې الکتبر نیولې دی ورپسې روان دی او ناګهانه دی گزارو کی نو پدی د دې سترګو غړې دلمه د دوی اهلیا وای چې د شهادت د دوه ورځې مخکې مې دا خوب لیدلی و چې زما د خاوند واده کیږي لګیا دی او بیا ګورم چې په کور کې جنازه پرته ده وای چې جوخت مې د پلار کور دی نو زمنډه کمل ته لاړه شم نو هلته هم یوه جنازه پرته وي نو بیا بیا خشم د شهید ورهم پلار دا خوب لیدلی و چې مشر زوی محمد احمد ورله راشي ورته وای چې تاسو سره د اولسو ورځو وخت پاتې دی د خدای پاک په فضل دی موسی او په جماعتونو کې جنن سبا ختم کمیټه ور کوي پاوی کې باکسر ډیر فعال و پلاره ډیر بوډا دی اتیا کال عمر دی 13 سلورو کالو را سه مزورن دی شهید مرحوم د خپل خاندان یوازې کفیلو د مور پلار هم د مشمان هم د دوی رونه ته هم دړکې ور کړې کې دی نو ځکه وی د دې سره تللی وو هغه چلانو لمبیا دوی ته دړکې ور کړې کې دی په غمزه پلو کې د مور پلان علاوه اهلیا محترمه نصر جبین صاحب ده او د وو میاشتو یو لور ده اتیت النور ام یو لور ده ورونه شته او د هغوی بیا زامن دی خدای پاک د شهید درجه زیاتې کړي او مور پلار ښځه او لور د هغې خپل حفاظت کې وساتي او صبر او د حوصلې توفیق دی ورته عطا کړي دویمه جنازه د خالد یوسف صاحب ده چې په 1 فروری کال 2014 په فضل عمر هسپتال ربوی کې د شپږ څلوېښتو کال عمر کې وفات شوی دی ان لله و ان الیه راجعون ډاکټر صاحب مرسی وو په بهشتي مقبره کې د هغوی تدفین شوی دی د هغوی والد صاحب سیټ محمد یوسف صاحب د نوابشاه د ضلع امیر وو هغوی په 9 ستمبر کال 2008 شهید کړی شوي وو د دوی مور هم په نوابشاه کې اوسیږي خدای پاک ورله درې لونه او یو زوی ورکړی دی احمد الشافی ادیبه یوسف ایان احمد د زوی دی د 9 کالو او ایمان خالد د 15 کالو خدای پاک د محروم درجه زیاتی کی د دوی ماشومان له د هم صبر او حوصله ورکی او خپل حفاظت کی دی وساتي د پلار د شهادت پس دوی ربو ته راغلی وو او ډېر ښه ډاکټر وو دوی هلته هم په نوابشاه کې هم د غریبانو ډېر خدمت کړی وو خو حالات چې خراب شو نو بیا التن دی فضل عمر اسپتال ته راغله د ای این ټی رجسٹرار وو او مریضانو سره به د دوی ډېره ښه رویه وه او په کومه ورځ چې دوی په اسپتال کې داخل شوي وو نو هغه ورځ هم مریضان کتلي وو د خدمت جذبه ډېره لرله خدای پاک دې د هغوی درجې زیاتې کړي
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.